پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په کندوز کې د وروستۍ بمباری په ترڅ کې د ملکیانو د وژلو د ادعاو په اړه څو څېړنې پیل شوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د کندوز د شارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 50 ولسي وګړي وژل شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي ډېر ژر به پرېکړه وکړي چې له سوریې ځواکونه وباسي که نه. خلومړی سلیم محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون په کندز کې د وروستۍ بمباری د څېړنې په اړه خپل کار پیل کړی دی. په کابل کې نن د دوو ماینونو په چاودنو کې د ملي اردو 6 تنه پوځیان ټپیان سوي دي. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 3 کسان ټپیان کړل. د افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون په کندز کې د وروستۍ بمباری د څېړنې په اړه خپل کار پیل کړی دی. د جمهوري ریاست یو ویان پرون د دغه کمیسیون د ګمارل کېدو خبر ورکړ. شاه حسین مرتضوي وایي چې دغه هیئت به بیلابیل اړخونه وڅېړي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی د سیمه له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او پروختون کې به له ټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی بل مختلفو اړخونو تحقیقات کوي. د دفاع وزارت نن د دې بریټ پړه ویډیوګانې تصویرونه او نقشې وړاندې کړي چې د دې بریټ د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي.
ملګرو ملتونو او مشرانو جرګې هم ویلي چې په دشت ارچي کې د دوشنبې ورځې د پیش په اړه تحقیقات کوي. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې حمله کې 50 ملکیان وژل سوي دي. افغان حکومت وایي د ملي اردو هوایي ځواک په دشت ارچي کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې، خو وسلول طالبان ادعا کوي چې په برید کې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې نن د دوو ماینونو چاودنو د ملي اردو 6 تنه پوځیان ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځیان د کابل د 16 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ملي بس د سړک په اوږدو کې د مقناطیسي ماینونو په چاودنه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د دې پېښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دفاع وزارت په یوه بله اعلامیه کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د 15 تروریستانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې دغه وسلول په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وژل سوي چې په هغوی کې د داعش ډلې 4 تنه غړي هم شامل دي. په دې موده کې د 14 نورو دوله ضد وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتونو یوې عالي رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره هیله مندي سته. د کابل لپاره د امریکا د سفارت مرستیالې انی فارز هایمر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنې کې دغه ورځ ویلي چې د افغانستان او امریکا دولتونه په سیمه کې د سولې د فضا په ایجاد کې همکار وو او د افغان ولس لپاره د سولې اړتیا درک کړې ده. میرمن سایمر ویلي خوشحال ده چې وسلول طالبان د افغانستان اساسي قانون او د تیرو 2 کلونو لاسته راوړنې ومني او له تاوتریخوالي څخه خلاص واخلي. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې کتنې کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو پر ترسره کېدو هم بحث وسو. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 3 کسان ټپیان کړل. صحي چارواکي وایي په پیښه کې چې پرون ناوخته سوي د یوه ټپي سړي روغتیایي وضعیت نازک دی او دوه نور ټپیان چې ښځې دي وضعیت نسبتا ښه دی. په رسنیو کې مشکوکه ښځه 19 کلنه نسیم نجفي اقدام بلل سوي چې د سن دیاګو اوسیدونکي او په خټه ایراني ده. ویل کېږي حمله کوونکي د غرمې د ډوډۍ پر مهال ځان خوړنځي ته نږدې ساحې ته رسولی او په ټوپک ډزې پیل کړي دي. د پولیسو چارواکو ویلي ظاهرا د دغو ډزو علت یوه محلي لانجه وه. د مشکوکې ښځې پلار نجفي اقدام اسماعیل اقدام ویلي لور یې پر یوټیوب چینل ځکه په غوسه وه چې هغې ته د هغو ویډیوګانو پیسې ورکول بند کړل چې هغې په دې چینل کې خپرې کړي دي. په پام کې دا د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره وګوري او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روسیې او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني کوربه وي. دا په تیرو څه کم شپږ میاشتو کې دویمه درې اړخیزه سرمشریزه ده. درې واړه هیوادونه د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې په ژوره توګه دخیل دي. دوی د امن ساحو د ایجاد او د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو دوی د جګړې د بېلابېلو اړخونو ملاتړ هم کوي. روسیه او ایران د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي، خو ترکیه د هغو ملیشو تر شا ولاړ ده چې د اسد د رژیم د سقوط هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ژر پریکړه وکړي. ښاغلی ټرمپ پرون ویلي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په سوریه کې د امریکا ماموریت ختم سوی او په سیمه کې له نورو سره په همغږي به ژر یوه پریکړه وکړو. له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ټرمپ او د هغه د ځینو لوړپوړو سلاکارانو د نظر اختلاف رامنځته کړي، چې له ډلې یوه پرون په واشنګټن کې ټینګار کړی چې باید په عراق او سوریه کې چې ډېرې برخې داعش کنټرول ولی پاتیسو. او د روسیې ولسمشر هیله ښکاره کړې ده چې د نړیوالو کیمیاوي وسلو د څارونکو نننۍ غونډه د پخوانی روسی جاسوس د مسمومیدو پر سر د رامنځته سویو ډیپلوماتیک لانجو په هواري کې مرسته وکړي. د روسیې په غوښتنه د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي سازمان نن په هاګ ښار کې غونډه کوي. دوی د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او دغه د لور یولیا د مسمومیدو پیښه څیړي. د روسیې جمهور رئیس پرون په انقره کې وویل څنګه ژر کېدای سي چې لندن او متحدان یې د روسیې په غندلو اقدام وکړي.
له سلام محمد سلیمانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې دا ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د کندوز په دشت ارچې ولسوالۍ کې د وروستي هوایي حملې په ترڅ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څو څېړنې پیل شوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په دې هوایي حمله کې شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي دي.
آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چیز، اگر شما میخواستین طالبان را هدف قرار بدید، برای همین طالبان جای مناسب دیگر را هم داشتید.
د کندوز د دې پیښې په اړه مو په ولسی جرګه کې د کندوز د یو استازي نظر هم اخیستی دی.
حدودا تر 300 زیات کسان در مدرسې ته راټول شوي چې په هغې کې لویه برخه ملکي وګړي او له 30 کلنۍ څخه ټیټ ځوانان دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې له سوریې ځواکونه وباسي که نه. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وروستۍ هوایي حملې په ترڅ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څو بېلابېلې څېړنې پیل شوې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په دې هوایي حمله کې شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي. د دې ډلې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دا هم وویل چې د دغې حملې فرمان ورکوونکي باید مجازات شي، خو دفاع وزارت په مخکینی دریځ ټینګار کوي او وایي چې په دغه بمباري کې ټول د وسلوالو طالبانو غړي وژل شوي او که ملکي کسان هم وژل شوي هغه وروسته له بمباري طالبانو په ډزو ویشتې دي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس را کوي د کابل له سټډیو سره. دی پردیس صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې چې نن د کندوز د پیښې په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې، وایي پر هغې سیمې چې بمبار شوی شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود وو. د دغې ډلې یو غړي قریب الرحمن شاپ دا خبره وکړه چې که چیرته حکومت دا ادعا کوي او په مشخصه توګه دفاع وزارت چې دوی په دغه حمله کې د طالبانو یوه غونډه چې هلته دوی مشورې او سلام مشورې درلودې هغه هدف هغه نو کېدای شوی چې دوی نور انتخابونه هم درلودل. خو د خغلی شهاب په خبره چې په ټوله کې په دغه ځای کې چې حمله شوې ده د 300 شاوخوا ملکی وګړي موجود و چې اکثره هغه د 13 کلونو نه ټیټ و. خدای چې د خغلی شهاب د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وره
آغش مینه چې ګروپ تل سیدل دي حدود د دغه غونډې لپاره چې د دفتامیانو په کلی کې په مدرسې کې جوړ شوی و یو هفته مخکې تدابیر نیول شوي دي. حدود تر 300 زیات کسان دغه مدرسې ته راټول شوي چې په هغې کې لویه برخه ملکي وګړي او لا 13 کلنۍ څخه ټیټ ځوانان دي. مجموعی شمیر چې موږ ته هغه د سیمې خلکو ولایتي شورا ولایتي چارواکو سره موږ شریک کړی تر 300 زیات کسان دغې غونډې ته راټول شوي.
خغلی شهاب هم دراز ویل چې د دوی موندنې د خی چې په دغه حمله کې تر دې دمه 50 کسان وژل شوی دي. د عدالت غوښتنې او د ملکی وګړو د خوندیتوب دغه ډلې هم دراز ویل چې هغه چا چې دغه عملی فرمان ورکړی غوښتنه دا و چې باید په علنی توګه محکمه شي. د عدالت غوښتنې او هم دراز ملکی وګړو دغه ډلې په طالبانو هم جدي انتقاد دا وکړ چې ګواکې په خپلو د جګړو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب دی توپ ته پام نه کوي. خو دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه ډلې دغه ادا ناسمه بولی او دوی وایي چې دوی په دشتیرچی ولسوالۍ کې طالبانو یو غونډه هغه هدف ګرځولې ده چې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمن شاهزادی رادیو ته وویل چې په دغه حمله کې د طالبانو د 12 برجسته غړو په ګډون طالبان یو تعداد نورو ته مرګ ژوبله وخته ده. نوري صاحب لدی سره مهاله د افغانستان جمهوریت ریاست د دغه قضیه په اړه د چیرونو امر ورکړی او پلاوی هم قندوز ته تللی. د افغانستان مشرانو جرګي هم یو پلاوی قندوز ته لیږلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې غوی هم په ویلامی کې ویلي چې په قندوز کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د راپورته شوې دا مسله دوی هم په دقیقه توګه ورته متوجي دي او په دې رابطه باندې چیرنې لري. خو تر اوسه پورې په ټوله کې زدو نقیزې داوی موجود دي دغه حمله پر رابطه باندې. بل نورې
بله حدیث پر دې تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کندوز د دشت ارچی په ولسوالۍ کې د وروستۍ حمله په اړه چې د ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده بېلابېل ټولنو او ادارو عکس العملونه څرګند کړي دي. یوه هم لکه څنګه چې تاسو وویل د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ده چې وایي شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي دي. دغې پیښې په اړه څو څېړنې پیل شوې دي. په دې اړه مو د کندوز په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له یو استازي سره هم خبرې کړې دي. ودود پیمان وایي چې خبرداوي چې د حقیقت موندنې پلاوي څېړنې بشپړې شي تر څو معلومه شي چې په دې پیښه کې ملکیان وژل شوي او که د وسلوالو طالبانو غړي. له ښاغلي ودود پیمان سره زما بل همکار اکرام الله اکرا مرکه کړې ده.
زما معلومات په هغه حد دی چې تاسو سره هغه معلومات شته. د رسانو او د ځینو خلکو چې په قندوز په هسپتال او شفاخانو کې مریضان راوړی دی هغوی ادعا کوي چې ډېر خلک په کې شهیدان شوی دی ملکی دی او دا جلسه ملکی و نظامي نه و. اوس چې کوم هیئت ریاست جمهوري له خوا ټاکل شوی دی مونږ انتظار وباسو هغه وخته پورې چې دوی نتیجې راوړو. کله چې دا مسله روشن شو او ښکاره شو چې واقعا دلته طالبان وو که ملکي کسان وو که په هغه وخت یو تصمیم ونیول شي په پارلمان کې بیا زما په نظره چې عاقلانه او مسؤلانه خبره وي.
پیمان صاحب تاسې د پلاوي خبره وکړه خو په تېره کې هم دغه ډول پلاوي یو شمېر ولایتونو ته دغسې پیښو د څېړنې په هدف باندې تللي دي خو نتیجې منفي وي. فکر کوئ چې دا ځلې به دغه پلاوی چې کوم تللی دی
کمیسیون یا هیئت چې رئیس جمهور لخوا ټاکل شوی وو تاسو ته پته ده ډېر کسان وظیفې نه خلاص شو څارنوالي ته معرفي شو ډېر کسان اوس هم په زندانو کې دی. زما په نظره دا بې نتیجه پاتې کېږي نه ځکه چې دلته د خلک سرنوشت مسله دی د بېګناه خلکو د انسانانو مسله دی. زما په نظر دا ډېر مهمه مسله دی که په رښتیا چې کوم خبره چې وزارت دفاع کړی دی که طالبان په کې وي هغه جدا خبره دی که ملکي کسان دستاربندي په محفل کې بمبار شوي دي دا هم جدا خبره دی. هغه وخت حکومت مسؤول دی پارلمان ته چې خلکو د افغانستان نمایندګانو ته ځواب ورکړي چې دا ملکی کسان ولی به موضوع شهیدان کیږي ولی پر دوی باندې بمبار کیږي.
خو که چرته دا ثابت شي چې دلته ملکی خلک په نخښه وي دي نو بیا بس کیږي؟
که دا ثابت شي بیا اول سرقومندان علی اعلی مسئول دی، دو وزارت دفاع باید داخل پارلمان ته جواب ورکړي او کوم مسله چې د قانون په چوکاټ مونږ په لاس دی مونږ انشاءالله قانوني چلند ورسره کوو.
پیمان صاحب، څومره مهمه ده چې دا سیړنې زر تر زره بشپړ شي، ځکه چې همدا اوس یو شمېر هغه کړی چې هغه دولت ضد دي یو ډول تبلیغاتي ګټه ترې نه اخلي؟
تبلیغات خو خامخا روان دی. ما تاسو ته مخکې هم وویل مونږ د دشمن په تبلیغات عمل نه کوو. که طالبان تبلیغات کوي خو دا کابل خلک مسلمانانو چې دوسه کسان پسې پکې دغه شهیدان شو چې او نظامي هم پکې نه و. مونږ دشمن خبره پرېږدو، دا مونږ مسؤلانه خبره کوو او مونږ مسؤلانه عمل کوو. دلته دولت دی، قانون دی، کوم کار چې طالبان کوي مونږ نه کوو. که مونږ هغه کار وکړو بیا طالبان او تروریستان او دولت ترمنځ کې څه تفاوت وي؟ مونږ باید مسؤلانه عمل وکړو. ګورو چې انشاءالله دا کسان خو تیاره سره تللی دی کندوز ته، نن سبا نتیجه بیا راوړي. هغه حالت که ملکیان وي خامخا وزارت دفاع، وزارت امنیت، نور کسان چې دلته مسؤول دی هغو باید استضا وشي، دوی سره قانوني چلند وشي.
پیمان صاحب، د روسیې پوښتنې په توګه که رښتیا هم دلته یو شمیر وسلوال مخالفین په دې حمله کې وژل شوي وي او تر څنګ یې یو زیات شمیر ملکي وګړي هم وژل شوي وي، فکر کوئ چې د دوه یا درې یا د الا د لسو مخالفینو د ختمولو دپاره په دومره زیات شمیر ملکیان په نښه کول د توجیه وړ کیدلی شي؟ ځکه وسلوال مخالفین هم عین کار کوي، مثلا په مرکز کابل کې، په یو شمیر نورو ولایتونو کې.
هغه وخت بالکل توجیه نشته دی که یو بیگناه انسان چیرته شهید شي، د ځمکه او آسمان خلک پکې چې په دې په قتل کې شریک وي. خدای تعالی وایي، دا حدیث بخاری دی، که یو بیگناه انسان شهید شي په قتل ورسېږي، که د ځمکه او آسمان ملایکو پکې شریک وي، دوی ټول عذاب ورکوي. خدای د دوی په کثرت کې خدای نه ویني. خدای تعالی حکم دی، زما په نظره که یو ماشوم دی، که یو کودک، یو ملکی سره دی، دا ولې بغیر ضرورت بدون جرم په شهادت ورسېږي؟ که دا رښتیا چې د طالبانو مشران جلسه وي او دا خبره د طالبانو لخوا داسې تبلیغات کېږي، بیا هغه وخت جدا خبره ده.
په ولس جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمانو چې د کندوز ولایت د دشت ارچی پر ولسوالۍ د وروستي بمباری په اړه نور معلومات سره شریکول. اوس هم اقتصادي خبرونه له نسیم شفق اوري.
د افغانستان د صادراتو ملي ستراتیژي تیر ورځ د اقتصاد د عالی شورا لخوا تصویب شوه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ستراتیژۍ کې د تولیداتو پیاوړتیا، د محصولاتو کیفیت، د پانګې اچونې لپاره د اسانتیاو برابرول، له بازار څخه ډېر ملاتړ او اقتصادي پراختیا شامل ده. د ویل په دې ستراتیژۍ کې وچه او تازه میوه، سبزی، زعفران، غالی، قیمتي ډبرې او ګاڼې هم شامل دي. کوقندی وایي چې له دې سره به د افغانستان صادرات چې تیر کال 800 میلیونه ډالرو ته رسیدل، له 1 میلیارد ډالرو څخه هم زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د هند لخوا مرسته شوي غنم په دې هیواد کې د غنمو د بیې پر کنټرول او کموالي اغیز لري. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د هند لخوا د مرسته شویو غنمو وروستۍ برخه چې دروي زره او سلور سوټونه کیږي هم چابهار بندر ته رسیدلې. دی وایي چې دا غنم به په نږدې راتلونکي کې له چابهار بندر څخه افغانستان ته راولېږدول شي. د هند لخوا د مرسته شویو غنمو لومړۍ جوپه چې 15,000 ټنو ته رسیده، د تیر کال په لړم میاشت کې چابهار بندر ته ورسیده. او دا هم د کابل په بازار کې د عمده خوراکي موادو بي. یوه بوجۍ قزاقستاني اوړه 1,080 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ، او 1 لیټر پټرول په 3,000 او 1 لیټر ډیزل په 2,000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د جنو بهرنۍ او اسارو پر وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایی ډالر 9.5 افغانۍ او 5.5 پوله، یو یورو 15.5 افغانۍ 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر هندی کلدار 1080 افغانی، زر ایرانی تومان 14 افغانی اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1590 افغانی.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيوال موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا ویلي چې له سوریې څخه به امریکایي پوځیان وباسي. د دې موضوع د نور معلوماتو د درکولو لپاره هم د شیبه اسمت سرون سره په استډیو کې دی. سرون صاحب، د موضوع تاسو څېړلې ده که لومړی راته ووایي چې د سوریې په اړه ولسمشر په وروستیو څرګندونو کې نور څه ویلي دي؟
مننه نوری صاحب. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه وویل سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره ژر پریکړه وکړي. دوی وویل چې د داعش یا اسلامي دولت د ماتولو لپاره په سوریه کې د امریکا ماموریت ختم شوی او په سیمه کې له نورو سره په همغږي به ژر یو پریکړه وکړي. دا په وروستیو ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کوي. د خاصو عملیاتو د پوځیانو په شمول چې له داعش د سیمو د بیانولو په برخه کې د کورد پوځیانو مرسته کوي، شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په سوریه کې میشتي. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد په نړیوال ائتلاف کې ونډه درلوده.
څه ویل کیږي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې سره نور امریکایي چارواکي هم موافق دي؟
داسې ښکاري چې ټول ورسره موافق نه دي. دا هم ویل کیږي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ترامپ او د هغه د ځینو جګپړو سلاکارانو ترمنځ د نظر اختلاف رامنځته کړي. د ترامپ یو سلاکار پرون په واشنگټن کې وویل چې باید په عراق او سوریه کې پاتې شو. تر دې وړاندې د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی و. ګراهام چې د کانګرس په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی، دا هم ویلي چې له سوریې څخه د سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالد ترامپ یو خراب پریکړه وي.
هغه چې له سوریې د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کوي، د خپل مخالفت لپاره څه دلایل وړاندې کوي؟
تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو په تیر بیا د ترامپ په اداره کې د شاملو چارواکو له لوري په دې اړه دلایل نه دي وړاندې شوي. خو د کانګرس ځینو غړیو لکه لینسی ګراهام چې مخکې مې یادونه وکړه، ویلي چې سوریې نه ژر وتل به د داعش ته زمینه برابره کړي چې بیا ځان منظم کړي او ایران ته به هم فرصت برابر شي چې د بشار اسد پر حکومت نفوذ زیات کړي. لینسی ګراهام وویل ک له سوریې څخه موږ خپل سرتیری وېستل، داعش به بیا فعال شي، د ترکیه او کوردانو جګړه به له کنټرول ووځي او د دمشق به ایرانیانو ته په لاس ورشي.
بلې، اسما سرون له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، د افغانستان پر مسایلو سربیره د غراز د نړیوالو موضوعاتو په اړه هم راپورونه درکو په ویب پاڼه کې هم شته.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. حمید مومند بغاو شو
په کابل کې خبردونکو رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه. بیا هم په قندوز کې د افغان ځواکونو هوایي حمله ته ځانګړې شوې او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د بیلابیلو لورو غبرګونونه راخستل شوي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د قندوز د دشت ارچی ولسوالۍ پر یوه مدرسه د افغان ځواکونو د هوایي حملې په اړه د تحقیق لپاره سیمې ته یو پلاوی استولی دی. ورځپاڼې د یوناما د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په استول شوي پلاوی کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سر د ادارې غړي شامل دي چې په حمله کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه به پلټنې وکړي. ورځپاڼې وړاندې د دې حملې په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم خپاره کړي دي چې پکې پر تعلیمي مرکزونو حملې په هیڅ صورت نه توجه کېدونکي بلل شوي دي. ورځپاڼې خپل سرلیکنه هم د قندوز حملې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له کلونو راهیسې افغانان د کورنیو او بهرنیو ځواکونو په حملو کې د تکتیکي تیروتنو قرباني کیږي. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې افغان حکومتي چارواکي او ویاندویانې هڅه کوي چې دا پیښه چې ورځپاڼې د یو وحشت په توګه یاده کړې توجیه کړي، حال دا چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون او خپله د افغان حکومت پلاوی په سیمه کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. ورځپاڼې لیکي چې افغان حکومت ټینګار کوي چې په دې حمله کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او یو شمېر مشران یې وژل شوي دي. خو ورځپاڼې لیکلی دی که دا ومنل شي چې په حمله کې د طالبانو مشران هم وژل شوي، خو بیا هم حمله نشي توجیه کېدلی، او دا ځکه چې په حمله کې زیات زیان عامه خلکو ته اوښتې او اکثره قربانیان ماشومان دي. ورشپانه په پای کې افغان حکومت سپارښتنه کړې چې د حمله په اړه د ولس نه بخنه وغواړي او د حمله پلانونکو ده تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. هیواد دولتي ورشپانه په خپل سرلیکنه کې د قندوز په حمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې او لیکلې ده چې ولسمشر په حمله کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی ټاکلې ده او سپارښتنه کړې چې د تحقیقاتو تر څنګ د قربانیانو کورنیو سره مرسته وکړي او د ټپیانو د درملنې لپاره ټول امکانات برابر کړي. ورشپانه وړاندې په خپله تبصره کې د افغان ځواکونو د دې حملې په اړه د رسنیو معلومات ضد او ناقص بللې او لیکلې ده چې ځینې وایي چې دا حمله د طالبانو په غونډه شوې او پکې د طالبانو مهم کسان وژل شوي دي، خو ځینې نور بیا وایي چې حمله د دستاربندۍ په غونډه شوې چې پکې زیات شمېر ماشومان او عام خلک وژل شوي دي. هیواد هم په پیښه کې د عامه خلکو او پتیره بیا د ماشومانو وژنه یو جنایت بللې او لیکلې ده چې د ولسمشر لخوا استول شوی پلاوی به د حمله په اړه حقایق څرګند او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا په خپله سرلیکنه کې لیکلي دي هغه طالبان چې سوله نه کوي باید ووژل شي، ځکه د ورځپاڼې په وینا د کومې جګړې برخلیک چې د خبرو له لارې ونه ټاکلی شو نو د جګړې میدان په ښه توګه ټاکلی شي. روسپانه په ورته وخت کې په حکومت انتقاد کړی دی په داسې حال کې چې طالبان او بهرني جګړه ماران د شمال په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي، خو حکومت یې په وړاندې غوسه اقدام نه کوي. روسپانه لیکلی دی چې وړاندیز یې دا دی چې حکومت باید د ډنډې غوري او په سیمه کې د آرام وضعیت تر شا پروت نیرنګ ته توجه وکړي، ځکه د ورځپاڼې په وینا په دې سیمو کې هم دیني مدرسې د جګړه مارو طالبانو ډک دي او د سبق په پلمه ځوانانو ته تروریستي روزنه ورکوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم دنی خار ولید لزوی ول صالح د سکنور د کین نګولګین تاسو سره په تماس یم. زه زړه کوم ډک ډک سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته وایم چې ټول اوریدونکو ته د آزادۍ رادیو خسته خبرونه په زړه پورې خبرونه د غریب او د ټول ملت غټ ټول دنی او ټول نړۍ ته رسوي. په دې خاطر چې هغه خلک چې د دوه سکنوري د آزادۍ رادیو نه مننه چې زمونږ خې خبرونه چې کوم مستمع تقاضا کوم وختنګ هغه دولت او حکومت ټول ته اورول کی یا خلک نه خبرې د دین خبري دي. بعد سلام زمونږ د پاکستان او افغانستان دوړو حکومتونو زمونږ د غوښتنه تقاضا ده چې دغه تور خام ګیټ یا دیورن کرخه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې شي. دغه موږ ته ډیر زیات مشکل جوړ کړی دی، ستونزې راته جوړه کړې ده. علاوه ډېر اول موږ ته دومره سختي دومره پیچلې جوړه په دغه باندې چې موږ وړو وړو که پاسپورت کې سختي کاټي کې تشکیل دومره هم موږ ته مریضانې زمونږ که پاکستاني که په افغانستان د دې ټولو خپل منځ کې یو بل سره خپلوالۍ دي، یو بل سره دوستانی دي، یو بل سره کاروبارونه شریک دي. که خپل خلک دې خلکو نه خلاصون نشته یو کو پلو خلک دا پلو خلکو نه خلاصون نشته دا به خامخا که په مرګ کې په درد کې دا خلک خامخا هغه ته ځان زه یې په خلو خبرو باندې زی دا پیغام زمونږ نه شرشي چې خو دې وکړي چې په دې باندې تاسو مونږ ور شو دې باندې هاور و شو. سلام
السلام علیکم. احمد الله شوازی خبرې کوم د لوګر د تمر د صحینه. آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما سوال او شکایت د تمر د شواز د کلی د ابتدایي مکتب په اړه ده. زمونږ د کلی مکتب چې لس کلونه نه زیات کیږي د رسمي کېدونه، تر اوسه هیڅ تعمیر نه لري. سره له دې چې په مسلسله توګه موږ معارف ته تللي یو، عارضي مورته کړې، له موږ سره بار بار وعدې سوې، تر دې چې موږ ته څلور کاله مخکې ویل شوي وو چې د شواز د کلي مکتب مو په لومړۍ لیست کې د تر سوې تعمیر جوړ کړو، مګر د څلور کاله راهیسې تر اوسه پورې زموږ د مکتب تعمیر نه جوړ شوی او نه کوم اقدام پرې شوی ده. د دغه مکتب د پنځم او شپږم ټولګي زده کوونکي نه که پوښتنه وکړی شي تر اوسه حساب هم په صحیح توګه نه شي لیکلی، نور مضامین خو پرېږده. او همداراز د دغه مکتب د نوي کال د درسونو څو ورځې کېږي چې شروع شوي دي، تر اوسه اکثره شاګردانو ته د دغه مکتب کتابونه هم تقسیم شوي نه دي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې شګوفه نجات تر پیژنو، خو اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د عمر معلومولو په اړه څه یوه نوې وسیله کشف شوې ده.
یو نوې اپلیکیشن جوړ شوی چې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټیلیجنس په مرسته او د انسان د فعالیت د اندازې پر اساس د هغه عمر اټکلوي. د میل بریتانیې ورځپاڼې د راپور له مخې له ډیرو مودو راهیسې انسانان غواړي چې د خپل عمر په اندازې وپوهي شي، خو داسې هیڅ وسیله نه وه چې د انسان د عمر اټکل پرې وشي. اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی چې د عمر اټکل کوي. دا اپلیکیشن خلک کولی شي چې په وړیا ډول په خپل موبایل ټلیفون کې نصب کړي. طبعا د دې مطلب دا نه دی چې دا اپلیکیشن د چا د عمر دقیق وخت ښودلی شي. دا اپلیکیشن ګیرو نومیشي او د مصنوعي ذهانت په مرسته د موبایل د خاوند د سپیدامیټر یا سرعت سنجونکي معلومات تحلیلوي او د هغه عمر سنجوي. دا اپلیکیشن د انسان د فعالیتونو، روغتیایي وضعیت، جنسیت او عمر په شان معلومات تحلیلوي او بیا اټکل کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې اپلیکیشن تحلیل یا اټکل څومره دقیق دی.
او دولس نیمې بجې شوې په افغانستان کې. سالم محمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون په کندز کې د وروستۍ بمبارۍ د څېړنې لپاره خپل کار پیل کړی دی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې حمله کې 50 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې نن د 2 ماینونو 14 د ملي اردو 6 تنه پوځیان ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یوې اعلی رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره هیله مندي سته. د کابل لپاره د امریکا د سفارت مرستیالې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې د غرض ویلي چې د افغانستان امریکا دولتونه په سیمه کې د سولې د فضا په ایجاد کې همکار وو او د افغان ورس لپاره د سولې اړتیا درک کړې ده. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزی دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړي دي. د هغې پلار ویلي لور یې پر یوټیوب چینل ځکه په غوسه وه چې هغې ته د هغو ویډیوګانو پیسې ورکول بند کړل چې هغې په دې چینل کې خپرې کړي دي. په پام کې ده د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره وګوري او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي له سوریې د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ژر فیصله وکړي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه د مخکخ خوځ خبرونه ل لارې چې تاسو په بیلابل برخو کې لفعال او مخکخ میرمنو سره آشنا یې. نن مو د دغه لړۍ په دوام لیو بل داسې میرمنې لفعالتون خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډیر دي، خو زمونږ د دیونی میلمانه د افغان وژل شوی سرتیرو د کورنیو او پاتشونو لپاره د مرستندوی بنسټ بنسټي خودونکې ده. دا میرمن شګوفه نجات نومیږي چې لنې کمرغه دلته زمونږ سره په خبرونه کې. دغه نجات زمونږ خبرو نه تدې چې په خیر راغلی ستړي مشه.
زه خپل سلامونه ونې کې لتاست ته د تاسو محترم او درنو همکاران ته او د تاسو له د رادیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونې کې لې وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ډیر په خیر راغلی. شګو په نجات د مفکوره او د فکر څنګه درته پیدا شو چې بل اخر باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې التا افغان سرتیري کوجل کې د غوي کورنۍ پات کېږي، هغه ته لګته لګا یو ډول مرستې رسیدلې وي، یو ډاډ موجود وي، په کومه کچه باندې وو په پیل کې اوس کوم ځای ته رسیدلې ده؟ ام افکوره څنګه درته پیدا شو؟
ما د ډیر په خونه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زما سره و ما سواد موزی کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان د پاره چې دوی نه سوای کولای لاسرسی ولري تعلیم و تربیت ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سول بیا مګه به هر له هوا دولو څو وخت په ننګرهار ولایت کې نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ما شومان د پاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخت را پدې خو زه چون بهر له وطن وم هغه وخت افغانستان ته راغلم. یو ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب وو. مکتبونه شروع کېدل د هوت میاست او د چپلک په خو کې پلاستیک خرڅاو ما ته ویل ویل خالد پلاستیک بگیرین نو ما ولیدل چې ډیر سړو او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د پلاستیک پاتیو د شپږ وړ پلاستیک متر واخیستل نو ورته ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده نو دویل خاله ما پدرم شهید شده نو واقعا زدیر زیاد خفستم او بیم تر پختن وکرد چی چیر تا شهید شده دویل ده ما پلار سرتیره یو او زوست ناناورد خپل فامیلیم بنان زباید کار وکم ندرس ویم نو ده اغ ما تا واقعا یو جدی انگیزه را کرد زباید ده مسلق وو او پس زمن که ده وظیفه ده هر فرد ده افغان ده ولو میرمنی ولو نارینه چه ده مسلق وو ده بازماندگان و ده فامیلو ده پاره لزله او ځان نکارو کی بنان ما اولا یو انجیو ده نوی زوند پنامه جوره کرد او دو کلمه اغا کارو که امارات قناعت بخش نو بالاخره ده دیر لسه و شپگنویم کال که ما یو بنسط طولانیز بنسط چه هم خیریه کارونه کهی هم طولانیز کارونه کهی ده شگوفه نجات بنون بانده جور که
خیروسی یو خورا مهم انگیزه تاسو تا پیدا شیو و احساس مدسته لو دی خو کل چه تاسو ده بنسط جور کو ده چه لسنیوی باید در سره وی چه در سرم رسته وکده مفکور رسته تاسو و اما دلتا مالی امکاناتم خورا زیاد پکار دی دلتا ده چه مشوره و مرسته هم ارتیالی دل کیگی ده برخ که چه لسنیوی در سره وی که وسه پری کارونه لا دیر ابتدا کی دی چه تاسو باید لا پرختیا پیدا که
ده ما کارونه لطرس پرو پی ابتدا کی دی ده نوی اغه زمان چه مک پکارو بنده شروع وکده نو مګ لاتروس پور لخپل بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې مګ په بهر کې دي فامیلونم دي اغه یو نیم وخت نو وخت مګ سره همکاري کوي اما مګ لاتروس پورې اغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو لپاره یا د میرمنو د شهیدانو د فامیلو لپاره درلودلې د خپل بنسټ ل پیسونه مګ مصرف کړي
یو میرمن را پاتېږي په دا سال کې چې تاسو ته ډیره د جګړو په دواړو خواو کې نه خکیل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډیره دی ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوي ول را پاتېږي بل اخر د سرتیرو لپاره کار کوي دغه د پاتشو کورنیو لپاره کار کوي ترڅو غوې تم رسته رسیدلې
دا چې په افغانستان کې جنگ ده د څو لسیزونه را پدې خو په افغانستان کې جنگ ده واقعا مک شهیدان ورکو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دی تلری چې باید کومک سی مگر مسلق واوی د افغانستان آگاهانه د مک د حفظ د ځان مال نوامیسو او ارزی تمامیت په خاطر باندې راځي دوی خپل فامیل پریدی خپل ځوان نه تیریږي او بلاخره د مک د ځان د ساتلو لپاره د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قربانی کوي بنان ده هر فرد ده افغان ده هر نارینه ای که خزی باید خپل وظیفه وگنی چه حد اقل فرزن که طولانیز کارونه نسی که ولی یو قلم او یو کتابچه اخیسته ایسی چه پده دوی پا گواندی توب که یو فامیل ده شهید ده قوی مسلح ارتواری که نو ده هم غوت ام یو روحیه ورکول که گی او هم منگ خپل یو انسانی او وجدانی وظیفه انجام که
تاسی دلسنیوی ده هر فرد دنده او وظیفه وګڼله خو عملا د همکاري څنګه ده یعنی تاسو بل اخره یو ځای یو درس پیدا کو یو څلری چې د دې لارې تاسو کول شي مرسته ورسوي خو د خلکو همکاري په دې برخه کې د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبريږي خپل علاقمندي ښیي خپل همکاري ښیي زه یوه ډیره ښه خاطره چې لرمه غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړمه ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګانې لږ په استثنا د ښوی په مجموع کې نسم ویلی یو نیم ښه گذشته نه لري خلق تری راضی ندی فکر که ایچه هر چا سر که کومک وکی نو دوی ده خپل نفی ده پار لیغنه استفاده کهی مگه ما اغا زمان چه خپل اهداف ارته وویل ما خپل برنامه ارته وویل دوی حاضر دیتا سو چه مکتاست ده میست $50 در کهو نو بنان حتی دیرو کسان تا چه مک مراجعه کرده که نور واسه نده رسیده لی دوی دیو قلم او یا دیو کار د کتابچی جمعنه لمک سره کرده ده ستا سره مک دا همکاری کو اما په تاسف سره چه دولت لاترو سپوره
دولتی هستو بنده رازو زکه چه حکومت هم جمعنه کرده چه دو قربانیان و کورانیو تا البته دوی زنگری پام لرن لری اما اردون کو تا ورزو سعودی عربستان زمانگ یا اردون که ناصر خان را سر آری کنی ولی دیر پخیر راغلی تاسو پا پردیس که جوان که وی منانه چه زمانگ خپراوانه و استری مشی خپراوانه تا
سلامت است اورو را درنی ملمنی و ریزن که بگردن تا سکول زمانی کهیلی سلام نومانی
و علیکم السلام دیر زیاد پخیر راغلی خیر و سیمی ربانی خپراوانه مطمئن آوری دلی دا استاسو نظر و براندیس که پختنه لره حقا سر آورو
خوشحاله وسته اورو را دیتا مجموع در که دی خورتم لکدیر یا خورتم لکدیر ما پښتون هم دغه ځان دی ورته اشاره موږ د پښتون خبرو کې چې اکثره دغه چې خلک را مخې ته شوي دي هغوی باندې هغه ولس باور د لاسه ورکړی دی یعنې کوم مثالونه لري چې د دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنې کارونه یې نور هم په مخ باندې لاړ شي څوک د ښځو دپاره کار کوي امامو دپاره خو په حقیقت کې د هغسې نه دي ثابت شوي نو هغه څوک چې خپله هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده که نه نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره کوم د هغه دي چې هغه خلک
حتما شاید تاسو مسافر هم لیواله وي چې دغه بنسټ سره مرسته وکړي خیر اوسې ستاسو له اړیکې نه اما ناصر خان که دا راته ووایي چې په ټوله کې داسې یوه مفکوره درلودل هغه هم د یوې مېرمنې لخوا څه اغېز لرلی شي په ټولنه کې د خپل احساسات هم بیان کړو
ډېر زیات یعنې دغسې ثابته کړې زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کې هم د ورونو ناکامې نه دي خو که دوی دغه فرصتونه برابر شي یعنې څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغومره کېدی شي
جریان کې را سره اوسئ بل اوریدونکو ته هم مرزو چې دا وخت را سره پاړی کې دی خپرونې ته خیر راغلی ستړي مشئ
محترم اخی جوړی
ډیره مننه ځان دې معرفي کړه کوم ځینې داړي کې نیولی
جان محمد قاری ما د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه تا او دا شګرتي خور ته
خیر اوسې قاری صاحب ډېره زیاته مننه په خیر راغلې هر کله راشي
فعاله خور لرو مننه
او جان محمد
کپ د ایمانو
که په دې اړه راته ووایې ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو اوریدونکو مونږ واورېدو په ټوله کې په دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زموږ ستاسو ونډه څه جوړېږي د مېرمنو ونډه څه جوړېږي چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي ښه د قاري صاحب
یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم د خور نه که
نه مهرباني
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مسله حقوقو په لیکو کې شي کوم چې عام شیزن شوي تیمان چې لري تیم چې دې مرستې ته ضرورت لري که نه چې مرسته ورسره وشي او پوښتنه مې له خور نه دا ده چې یو ته ین او معیوبین ورونه چې هغه دغه شانې د کورونو سفارستان دي او د نفاقه پیدا کولی د دغه خلکو سطح حکومت کړی دی په نظر کې لري که نه لري
څومره خیر اوسې
په آخر کې مې یو د هېواد غوښتنه ده چې دغه شانې کنسرت سره حکومت وکړي چې دغه شانې معلولین او معیوبین او د شاهدانو ورثه سره حکومت وشي او خودکفا ستاسو
قاری صاحب جان محمد ستاسو له نیکو نظرونو نه خورا زیاته مننه پوښتنه به دې ځوابیږي په خپرونه کې را سره اوسئ مننه چې را سره وئ بل اوریدونکو ته ورزو ځان به راته معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې نظر پوښتنه یا وړاندیز مو ورستړی مشئ مهرباني اړیکه دې خرابه ده شاید نشوي خبره کړی امید چې یو ښه ځای نه را سره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ بل اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي را سره یئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکه نیولې ډېره مننه ځان دې معرفي کړه
ازادي راډیو د ځاځي میدان مسئله نه سباون ځایم
خو اوس نه ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي ځاځي صاحب محترم مهرباني خپرونه دې را سره اورېدلې ده نظر دې اورو
محترمه دا خپرونه ما واورېده اول خو د خور ته سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو په شمول
یہ خور خو دیر سے تکات شروع کرے گا شهیدان ور سنگ پر خو دا اوس مونږ ته پته نه لګي که اوس مونږ غواړو چې کومک وکړو دا به د کومې لارې نه کوو
تمنخه درته به وایي اتمن د خبرون لارې ځکه چې دا چې له دې انګیزه او احساس سره راوتلې ده ته به دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسیږي دا به درته ووایو شګوپې بیرته به خپرونې اوریدونکو ته هم راګرځو خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو شګوپه نجات او نجات هم دې ته ویل کېږي تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ دا ستاسو خپل نوم هم مونږ که څه هم خپرونه کې یاد کړو دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی که نه دا نور څه دلایل او عوامل هم لري
برلوی زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي رادیو د چپونه خپل محترم ټولې ودول ته بل خصوص دغه ورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم مننه کوم شګوفه په خپله د ما نوم ده یو او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده او په زمن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري ضرورت لري او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي ناصر خان راسره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه څنګه ولسی باور رامنځته کوي ولې شي داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي
محترم وروره تاسو ډیره یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ د دې لپاره چې واقعا ولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیول دي یا علاقمند دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي بنان موږ داسې تصمیم لرو ګرد چې اکاونټ لرو اما با آن هم هغه یو د فیلند لپاره د هیوادوال دپاره هم نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ چې موږ د هیوادوالو دپاره له دې نه باد شاید د ازادي رادیو له طریقه موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ چې موږ جوړ کړ د یوه نماینده د وزارت د کار او امور اجتماعي په هغه کې به امضا په دې اکاونټ کې برلوی دې چې زه امضا کوم کنه په دې اکاونټ کې د یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم ونه کولی سو د ځان په نفل یې غنه استفاده وکړو
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه څنګه خلک رسیدلی شي ستاسو دغه ادرس ته او ستاسو که څوک وغواړي مرسته درسره وکړي
فیلن د پاره موږ خپل د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فیلن د پاره اکته د خپل د موږ د خپل خوانه اما موږ نوی اکاونټ جوړو نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړو ځکه چې د ډیرو هیوادوالو اندغن سوال درته چې موږ که چیرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو د امور زنان وبخئ د ښځو یا د چارو وزارت نه او د وزارت کار امور اجتماعي نه چې فرضاً موږ اکاونټ ته $1,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه کنه هغه وخت موږ یوه برنامه ولرو یا کومک وکړو یا یو چیرته کورس دایره وو کنه دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم رایستی د تنها د خپل امضا په اساس باندې له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی نماینده د وزارت کار امور اجتماعي
او هغه قربانی شوی کورنۍ که در سره لابه خنه
لا که څوک وغواړي زه دا کار هم کوم
نو خلکو ته یعنی څومره باور بالاخره ورکولی شي څومره ژمنتیا موجوده ستاسو دا هڅې یعنی پاکی دی یعنی یو ښه ځای ته رسیږي او د خلکو که در سره مرستې کوي چې زموږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تږي دي خو دوی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو ښه چې دوی په باور وکړی شي داسې باوري ادرس نه لري نو ستاسو دا باور به څنګه وي
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان د یوې افغانې ښځې او زه په افغانستان کې اولین خځم با وصف د دې ډیر زیات مشکلات د امنیتی دي
بالکل
تهدیدات دي اما بیا هم ما ملا دې ته تړلې ده د ځکه د دښمن لپاره څه قوی مسله څه د ما بنسټ دوره یو شی دی کنه چون زه د قوی مطلق وو د فامیلو د شهدا او د پاره کار کوم اما بیا هم زه ډار نه لرم ځکه زه یو انساني کار کوم نو بنان زه بیا هم ډار ور کوم چې دغه اکاونټ موږ جوړ ک دا به یو د لاترو سپور په افغانستان کې چا دا کار نه کړی
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سون اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود له کته سو غواړي چې مناسب ګنه چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شې د رادیو لاره نو وخت درکو اما اوردونکو ته هم بیرته ورزو چې دوی الاتس ویل غواړي د وخت خبردون کې را سره شته ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلی
بخیر اوسې زادران سره تاسو ته او نجات سره سلام
علیکم زما سلامونه هم ومني
ډیر مننه
اغانی د جلال آباد نه خبرې کوم
غمیر په خیر راغلی تل زمونږ سره په خبرونه کې ګډون کوي مهرباني
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیره ښه کار شروع کړی ده او ډیره ښه انګیزه او مفکوره او فکر ورسره ده زه فقط مشخص یو سوال کړم
مهرباني
دوی ویل چې دغه سرتیری چې مثلا سیدان سي د هغوی کورنۍ سره ډیره ښه خبره او بالکل قابل قدر ده زه وایم دغه خلیفین دي چې څه ژبنه ساتي مخالفین هم د افغانستان وګړي دي افغانان دي هغوی چې دغه بلاروس مثلا د ښځو د نیرونه کونډې شوي دي او
بل اوردون کتا ورزو خبرونه کې را سره د استړی مشي ځان معرفي کړی لاغه ورسته سو نظر اورو بله رحمت الله بخیر راغلی ستړي مشي اوردون کړي کې پرېښوي دا تخنیکی همکار شرکې جنور اوردون کوم شته مده خبرونه وخت کم دی خیر څو اوردون کو پخوانی پښتون هم پاتې دي قاری صاحب جان محمد لکونړ نو ویلو چې هو به لکه غمیر اورور په تیر توپیری چلند موضوعات اشاره کړ چې معلولین او معیوبین د ټولنې یو برخه ده او دوی هم لاسنیوي ته اړتیا لري تاسو غوي ته هم رسیدګي کوي کنه او بل د غمیر پښتون او مهرباني
فقط مګه چون بنسټم نوې په کار شروع کړی ده مګه هم د مایوبینو لپاره او هم د شهدا او د کورنوی لپاره ځکه مایوبین هم په دې لاره کې خپل آزاد بدن له لاسه ورکړي دوی مایوب سوي دي بل خصوص هغه کسان چې یا دوه لاس له لاسه ورکړي یا دوه پښې له لاسه ورکړي یا فرزند سترګې فعلاً هغه هم په جمو د شهیدانو کې مقترضي او موږ
دا هم سرتیری مایوبین کنه
عمومي دي دغه سرتیری
مایوبین
سرتیری
او غمیر پښتنه و
بل ورور د موږ سباون دي خوس نه زنګ ویلی او هغه ویلو چې مګ په کوم اساس کولای شو تاسو سره همکاري وکړنه
نو
فقط زبه دوستان ته خپل د فیلند لپاره یو شمیره ورکم 0748 0748 317 454
د شمیره کا اوردون کلی کی کزی ورته وایم 0 1 3 4 5 دغه شمیره ده چې کنه دوی کول شي لکتر لګه تاسو سره یو هم غږی وکړی شي ډیر مننه
اما چې موږ په ډیر نږدې وخت کې به یو اکاونټ جوړ کړو لکه مخکې ما ویل چې دغه اکاونټ به یو مشترکی نو د دې لپاره چې باور دې هوادوالو را منځته کو او په زمن کې د موږ یو بل ورور د کونړ نه تماس نیول او یو
انسانی چلند ہے
محترم اورورت ماتم هیوادوال ټول هیوادوال دی ولا واغه په هر هغه وخت چې یو میرمن به سرپرستکیږي فکر کومه په افغانستان کې جنگ یو عامل لري اغه بل ای بعض کسان لډیر بدبختوی نه بعض کسان د ډیر مشکلات اقتصادی نه بعض کسان د ناپوهی نه ځیل دښمن سره یو ځای کیږي او اغه په عقل ته مري او دغه کورنۍ پاتې کیږي کنه مګر د فیلند په اړه ما ته اغه میرمن هم محترم دي ځکه اغه میرمن دي هغه د لاس نیوی ته ضرورت لري. او تر ټولو مهمه دا خبر ده چې د هغه نه هغه اولاد چې پاتې کیږي که موږ د هغه لاس وننیسو هغه عقدهیي پار راځي، هغه بار د دوشت جامعې راځي، او بالاخره بله ورځ هغه هم ځي د مخالفو کسانو سره یوځای کیږي. ځکه وایي که چیرته په افغانستان کې واقعا برابري وای د موږ دپاره توجه کیدی، د موږ لاس به هم یو چار نیولی و. بنان زه په آینده کې غواړم د دولت په تفاهم باندې د داسې میرمنو سره هم همکاري وکړم
ترڅو مینه او اخوت رامنځته شوی وي د دې لپاره.
او د توپیر د قوم، ملیت، مذهب، سمت،
بالکل. اما دلته چې له چا سره تاسو مرسته کړې ده، د هغوی احساس کا بیان کړئ. دا مرسته څه ډول وي؟ هغوی بیرته څه احساس اخلي؟
موږ لا تر اوسه پورې لومړی برنامه چې موږ درلودله د وړکی اختر په مناسبت باندې، په پیشواز د وړکی اختر، موږ تقریبا 150 فامیلو د شهدا د قوی مسله دپاره، او په ضمن کې چې په مجموع کې 180 فامیلونه کېده د انتحاري حملاتو او بې بضاعتو میرمنو دپاره اوړه، غوړي، چای او بوره ورته ورکړل.
رسنیو په دې اړه رپورټونه درلودل؟
بله بله درلودلې، یو تعداد محدود. نو هغه وخت چې یوه میرمن واقعا راغله، ډېر زیاته وزه خرابه وه، او هغه د لارې نه تېرېده. موږ هغې ته اصلا لیست کې مم نه وه نیولې، او دغومره خبره سوې وه چې دلته کومک کېږي که نه د بې بضاعتو ښځو دپاره. هغه وخت چې هغه راغله ویل د ما دوه زمن شهیدان سوي دي، یو په انتحاري کې او یو یې سربازو. نو موږ هغه سات باید حداقل یو لیست درلودی له دې میرمن نه مخکې له هغه نه، باید موږ فرضاً د دوی دپاره آمادګي لرلی. ایرانه پاتې سوم ښه، داس اسناد هم نه لري، اما ظاهر ته چې ما کتل واقعا هغه د دې اوښ کې چې تویدې هیڅ وخت د مال یاد نه وزي. ما ته واقعا ډیره زیاته سخته وه. او دوی ته مې ورته ویل چې تاسو په آخر کې که چیرته څوک غیر حاضر وو، خو ښه که نه وو، ته منتظره پاتې سه، زه تا ته سر له نوي مواد اخلمه او تا ته یې توضیح کوم. چې وم لیده چې څوک غیر حاضر پاتې نه وو، زه ولاړم او دې میرمنې ته مې اوړه، غوړي، چای، بوره واخیستل او ورته ورمې کړه. هغه همیش ما ته زنګ وهي او هغه وایي چې زه په 15 وخت د لمانځه کې تا ته دعا کوم.
دا احساس او دا هر څه چې تاسو لیدلي، دا چې سترګې مو اوس لوغ کې ډکې دي، یوازې تاسو ته درکولی شئ او هغه کسان چې دا څه په تیریږي. اما څومره اړتیا لیدل کیږي دغو برخه ته چې زموږ وطنوال، زموږ هیوادوال، زموږ ملګري دوستان بالاخره باید همکاري وکړي، او یا ستاسو لاسنیوی، او یا د دغو خلکو چې اړتیا لري دغوی لاسنیوی وکړي؟
زه له خپلو ټولو هیوادوالو نه چې هغه دوی حداقل امکانات لري خواهش کوم چې د موږ له بنسټ سره همکاري وکړي، ډېر صادقانه همکاري وکړي، او له ما نه صادقانه همکاري وغواړي. او زه غواړم چې په آینده کې دا بنسټ مې په ډېر یو مشهور بنسټ، چې واقعي انساني بنسټ د خلکو دپاره کار وکړي، د خلکو دپاره. ما د ننګرهار ولایت کې تقریبا 1.5 سال شاګردانو دپاره دغه د دوستان به په ننګرهار ولایت کې اوري چې د رسنو له طریقه د تلویزیون، د شرق تلویزیون له خوا نه هم خپاره سو. کتابچه، قلم، بیک د مکتب او ټول وسایل د ورته ورم کړل. چې هغلته په دا توپیر نه و چې ټول شهدا د مکتب د زده کوونکو د بې بضاعتو او یتیمانو دپاره م کومک وکړه. نو یوه ماشومه تقریبا د شپږم صنف شاګرده وه، راغله ویل ویل زه واقعا خوشحاله یم چې ما ته نن کومک سوی ده، اما زه ډیره په دې خوشحاله یم چې 8 کاله کیږي د ما پلار شهید سوی ده. اولین وار ده چې یو څوک د ما یادوي او ما ته یو احساس را کوي چې ته پلار نه لري او موږ یو چې د تال څنګ سره یو.
نو دغه وضعیت څخه خپل ځان باسل شو، یو بل سره همکاري مرسته او دغه درد چې شریک شي سره ډېر مننه. خیر اوسې شګوفه نجات په خبرونه کې د ګډون چې را سره وي او دونکو لتا سره مننه چې را سره وي. اما زمونږ د خبرونه وخت ختمېږي. خیر اوسې ستاسو له پیغامونو نه او د زمونږ بلنه مو منله. درنو اردونکو دا اونۍ زمونږ د مخکې ښځې اونۍ میلمنه د افغان وژل شوی سرتیرو د نیو پات شوین لپاره د مرستندوی بنسټ بنسټ ایخودونکې شګوفه نجات و خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیدي. پر بلونه مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
چی خواچ دو چی کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کچای تومدان کول تنظیموی زور
است کبیر به وزوره دا گاونډه هوا پاکستان او ګوره چمدم
و بایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل ازادۍ رادیو.